ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د پینځو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان احمد شاه زمی او تکنیکی ملګری علی محمود نیکی هلی او سلامونه ومني. په کابل کې د شمشاد ټلویزیون په دفتر شوه برید د خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي، خو له هر څه مخکې د پینځو بجو د خبرونو لپاره مایک خپل همکار احمد شاه عزمی لور.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی، په کابل کې پر شمشاد ټلویزیون تر برید وروسته نوموړي رسنۍ خپلې خپرونې بیا پیل کړې. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم له خپلې لور او زوم سره نن په اسلام آباد کې احتساب عدالت ته وړاندې شو، او د امریکا ولسمشر شمالي کوریا ته خبرداری ورکړې چې امریکا د خپل ځان او ائتلافیانو د دفاع لپاره خپل بشپړ پوځي قوت کارولو ته چمتو ده. اوس بشپړ خبرونه. په کابل کې پر شمشاد ټلویزیون تر برید وروسته نوموړي رسنۍ خپلې خپرونې بیا پیل کړې دي. د شمشاد ټلویزیون چارواکو لا تر اوسه د حملې د مرګ ژوبل په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړي، خو د کابل د امنیه قوماندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر سالم الماس مشال راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د شمشاد ټلویزیون یو ساتونکی وژل شوی دی. ښاغلی الماس وایي چې حمله کوونکي دوه تنه وو چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفارم یې اغوستی و. اخوا بیا د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مجروح ویل چې پر شمشاد ټلویزیون حمله کې درې تنه وژل شوي او یوویشت نور ټپیان دي. د دې پیښې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی. تر دې وړاندې ځینې شاهدان ویلي وو چې ودانۍ ته له یوې چاودنې وروسته لږ تر لږه درې بریدګر ننوتل. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له خپلې لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر سره نن په اسلام آباد کې د کرپشن پر تورونو احتساب عدالت ته وړاندې شو. دا درې واړه د فساد په درو مقدمو کې تورن دي چې د پانما اسناد له افشا کېدو وروسته پر دوی پولیس شوي دي. نن جج محمد بشیر ته د وړاندې کېدو پر مهال نواز شریف او کورنۍ غوښتنه وکړه چې د دوی خلاف د اداري فساد درې مقدمې دي په یوه مقدمه بدل شي. د نواز شریف میرمن په لندن کې تر دربلنې لاندې ده او نوموړی د نومبر پر درېمه نېټه له هغه ځایه پاکستان ته لاړ. نوموړی تېره میاشت د عدالت لخوا په رسمي توګه تورن شو، پر خپل بې گناهی ټینګار کړی دی. د پاکستان سپریم کورټ او شپږ تکلن نواز شریف د روان کال پر جولای میاشت کې د هغو اداو پر بنسټ د هیواد له وزیر اعظمۍ څخه لری کړ چې له پاکستان څخه بهر د نوموړي د پانګې د پټولو او د اداري فساد د نورو تورونو په اړه دي. د نواز شریف پلویان د نوموړي لری کول یو سیاسي انګیزه ګڼي چې د دوی په وینا تر شا یې د پوز لاس دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف وایي په باور سره ویلی سي چې د وسلوال پر ضد د بریالیو پوځي عملیات په نتیجه کې د هیواد امنیت ټینګ سوی او ترګر فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د خبرو د سلرم پړاو پر مهال وویل خپل خاوره به د بل کوم هیواد پر ضد استعمالې دوته پرې نږدي.
پاکستان آفټر ګریټ سیکریفایسز
له ډیرو قربانیو وروسته پاکستان په دې توانېدلی چې په خپله خاوره کې دننه د ترهګرو ډلې له منځه یوسي او د هیواد په لر او بر کې د حکومت واکمني پر ځای کړي. موږ په پوره باور ویلی شو چې اوس په پاکستان کې دننه د ترهګرو منظم او فعال موجودیت نه ترسترګو کیږي.
خواجه آصف دا هم ویل چې هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره خپل ټول امکانات کارول ته تیار دي، خو اخوا بیا امریکا او افغانستان په وار وار پر پاکستان تورونه پوری کړي چې په خپل خاوره کې یې ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي چې هلته په افغانستان کې پر نړیوالو او افغان ځواکونو بریدونه کوي. د پاکستان جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند قبایلی سیمو اصلاحاتي عمل ته بیا له سره د کتنې غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې تېر ورځ په پېښور کې د قبایلی سیمو د مشرانو او د یاد ګوند غړو ګډ جرګه وسوه، او له هغه وروسته د دې ګوند مشر مولانا فضل الرحمن یوې خبري غونډې ته وویل:
اب تک جو اقدامات ہوئے ہیں ان کو اکثر مسترد کرتے ہیں، لیکن
تر اوسه پوری شوی اقدامات رد کوو او دا تجویز ورکوو چې د قبایلی سیمو مسلې ته بیا د سره کتنه وکړي شي.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه قبایلي مشران او سیاسي ګوندونه سره ویشل شوي دي، خو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې حکومتي کمیټې په خپلو سپارښتنو کې ویلي چې زیاتره قبایلي ولس دا سیمې له خیبر پښتونخوا سره یو ځای کولو ملاتړ کوي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې پر جماعتونو او عبادت کوونکو بریدونه زیات شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اساس دفتر یا یوناما په یو راپور کې چې نن خپور کړي ویلي د روان میلادي کال د جنوري د میاشت راهیسې دولت ضد وسلوالو پر جماعتونو، مذهبي مشرانو او عبادت کوونکو لږ تر لږه 240 بریدونه کړي چې تر 300 زیاتو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د یوناما په دې راپور کې د روان میلادي کال د پیل راهیسې تر اوسه په افغانستان کې پر مذهبي ځایونو او عبادت کوونکو یو شمېر بریدونه مستند کړي ویل شوي. په دې موده کې په دا ډول بریدونه کې 200 یو شپته عام وګړي وژل سوي او تر 1502 اویا تنو زیات نور ټپیان دي. خبرونه لمشال رادیو خبري د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ شمالي کوریا ته خبرداري ورکړی چې امریکا د خپل ځان او ائتلافیانو د دفاع لپاره خپل بشپړ پوځي قوت کارول ته چمتو دي، خو نوموړي زیاته کړ چې هغه د پوځي قوت پرته ټول شته وسایل په کار راولي ترڅو د شخړې مخنیوي وکړي. ټرمپ نن په سیول کې د جنوبي کوریا ولسمشر مون جا ان سره ګډې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې شمالي کوریا یو نړیوال ګواښ دی چې نړیوال اقدام ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړه شمالي کوریا ته به اجازه ورنکړي چې د دوی جوړ کړي وسایل وګواښي. نوموړي پر شمالي کوریا غږ وکړ چې صحیح کارونه وکړي. ټرمپ زیاته کړې چې دا خبره سر خوري شمالي کوریا د خبرو میز ته راسي او جوړ جاړی وکړي. پر دې مهال مون زیاته کړه چې دا او ټرمپ یو ځل بیا د خپل هوډ تکرار وکړ چې که چیرې دوی خپل اټومي او میزایل پروګرام پرېږدي نو دوی چمتو دي شمالي کوریا ته د یو روښانه سباوون موقع ورکړي. تر هغه وروسته چې سعودي پر ایران د یمن حوثي افغان ته د بیلستیک میزایل ورکولو په ترڅ کې د جنگي عمل برخه جوړېدلو تور ولګاوه، د امریکا دفاع وزارت هم د سعودي ملاتړ وکړ. د تیر خالی په ورځ د سعودي په سر شار ریاض دغه میزایل برید ناکامه ګرځول شوی و. د امریکا دفاع وزارت ویاند تیر ورځ ناوخت د سعودي دغه ګام ستاینه وکړه چې د په وینا په یمن کې د ایران ناوړه کردار او حوثي وسلوال ته د خطرناک میزایل نظام ورکولو عمل په ډاګه سو. میجر ګالوی زیاته کړه چې واشنگټن به له ریاض سره کلکې دفاعي اړیکې جاري ساتي او دواړه هیوادونه به د سخت دریځ پر تشدد ډلو او په منځني ختیځ کې د ایران بې ثباته کوونکي نفوذ د مخنیوي لپاره په ګډه کار کوي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه ساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو په لور راګرځوم چې محمد عمران وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.50 روپۍ او 1.25 روپۍ. یو پاوند په 1.60 روپۍ او 1.60 روپۍ. یو ریال په 28.50 روپۍ او 28.50 روپۍ. یو درهم په 9.60 روپۍ او 9.50 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی 311 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال د موسمیات د محکمې په وینا چې سبا به پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 درجه سینټي ګریډ او زیات نه زیات 28 درجه سینټي ګریډ وي. بنو کې کم نه کم 14 او زیات نه زیات 28 او کوټه کې به کم نه کم درجه حرارت 9 درجه سینټي ګریډ او زیات نه زیات 22 درجه سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال لريو ته وګي خبرونه درته زمونږه همکار احمد شاه زميو د موسم حال او کرنټ روبې مو د محمد عمران ناورې دي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. په کابل کې د شمشاد ټلویزیون په دفتر برید اختتام تر رسیدلې، خو په کابل کې د خبريالانو د اتحادیې یو مشر وایي
په ملکی اهدافو باندې حمله جنگی جنایات دی. هغه ډلې تپارې چې دغه سه جنایات ترسره کوي باید پوه شي چې په انسان وژنه کې لاس نه راځي.
د پاکستان او افغانستان په اړه باندې یوې غونډه کې خواجه آصف د پاکستان خارجه چارو وزیر ویلي دي چې پاکستان کې اوس ترهګر ډلې شتون نه لري.
پاکستان After great sacrifices has been able to dismantle terrorist network, that there is no organized presence of terrorists within Pakistan.
په جلال آباد کې د یو پاکستانی سفارتکار د وجن نفس سیډون کې طاهر خان دی تا په دې نظر ګوري.
ډیر زیات خو زه نه ګورم چې ډیر منفي اثر به وي، لیکن ضرور به د پاکستان خفغان د افغانستان نوي او غواړي به چې پلټنې دې وشي.
د کورمې قبایلي سیمې زده کوونکو په احتجاج لاس ولې پورې کړی؟
تمانو زید شاه د احتجاج حکومت د زمون په کور میجن سي تعلیمي مسائل باندې کو ځکه چې تاسو مونږه ټیچران نشته دي مونږه ایوالي پټي نشته ده نه په های سکول کې نه په کالج کې ستاده.
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه اوس مشال ریډیو ته وګورئ. د مونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غاوري. څنګه چې تاسو معلومه ده په کابل کې د شمشاد ټلویزیون په دفتر باندې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې وسلوالو برید کړو. د دغه برید په اړه باندې مې شیبه مخکې په کابل کې د مشال ریډیو همکار نسیم شفق نه تازه حال پوښتلی و. نو هغه وایي
سلام وړاندې کوم. تازه حال خدا ده چې د شمشاد ټلویزیون مسؤلان وایي چې د دې ټلویزیون پر دفتر یا ودانۍ د حمله کوونکو حمله پای ته رسېدلې او حمله کوونکي چې د امنیتي مسؤلینو په خبره دوه یا درې تنه وو هغه له پښو غورځول شوي دي. او دغه راز د دې ټلویزیون یو مسؤول احمد نوري وویل چې د دوی هغه برمته شوي کارکوونکي چې هلته د حمله کوونکو لخوا برمته شوي وو هغوی هم د امنیتي ځواکونو لخوا ژغورل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مجرو ویلي چې په شمشاد تلویزیون کې یو ویشتنه ټپیان شوي دي په دغه حمله کې. ولې د تلفاتو بیا د مرغوب له دقیقه شمیره لا تر اوسه هم له رسنیو سره نه ده شریکه شوي؟
شفق صاحب دا راته وایي چې په خاصه توګه د دین مخکې په طلوع تلویزیون امرید شوی په دغه دکې د رسنو د دفترونو امنیتی صورتحال څنګه؟
نو په مجموع کې خو د رسنیو هغه امنیتي صورتحال چې دی هغه داسې ده چې د ځینو ټلویزیونونو خو هغه شخصي یا د خپلو منډه ترلو په واسطه هغه تدابیر ډېر جدي دي. په تېره لکه چې تاسو یادونه وکړه د طلوع ټلویزیون ځکه د هغوی په موټر باندې پروس کال هم حمله شوې وه او یو شمېر انتحاري حمله البته طالبانو لخوا او یو شمېر کسان پکې وژل شوي وو او ټپیان. د ځینو نورو رسنیو هغه امنیتي تدابیر چې دي هغه هم ښه دي. ولې د ځینو کېدای شي هغه چې لازمه ده انتقاد هم همدا دی د رسنیو څخه د دفاع د کمیټو چې هغه تدابیر لازم نه دي نیول شوي. په مجموع کې یعنی متفاوت دي ولې امنیتي مسؤولین لري ټول.
شفق صاحب که دا راته وایي چې د دې پیښې پړه چا په غاړه اخیستې ده او اوس د دغې ساحې امنیتي صورتحال څه ده؟
د پر شمشاد ټلویزیون خو د حملې مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت وسله والې ډلې منلی دی او اوس بعد وایم چې د شمشاد خپرونې بېرته پیل شوي دي. خو هلته امنیتي ځواکونه شته دي لا تر اوسه هم هغه سیمه کلا بنده ده او کارکوونکي چې دي هغه چې ټپیان شوي وو هغه روغتونونو ته انتقال شوي او ډېرې په شیشو باندې ټپیان شوي وو چې ماتې شوي وې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وږی په شمشاد ټلویزیون باندې برید پرسنو برید دی او دغلته کې په افغانستان کې د رسنو د ازادۍ په اړه باندې زموږ همکار په اجمل تورمان د افغانستان د رسنو د اتحادیې یو مشر ایس توحیدی سره خبرې کړې دي. نو هغه وایي
دا په ټول نړۍ یو منل شوی قانون ده چې په ملکي اهدافو باندې حمله د جنګي جنایات دي. هغه ډلې تپلې چې دغسې جنایات ترسره کوي باید پوه شي چې په دغه انسان وژنه کې دوی لاسته نه راځي.
ستاسو په نظر باندې ښاغلی توحیدي د طالبانو وسله والې ډلې دا رد کړې ده چې په دې تلویزیون په حمله کې لاس ولري. ستاسو په نظر دا د څه ډول کسانو کار کېدلی شي؟
په افغانستان کې یوازې طالبان نه دي، د طالبانو هغه څو ډلې چې په جنګ بوختې نه دي. په افغانستان کې داعش دي، نور تروریستي ډلې تپلې دي. خو دا کار هر چا چې کړی دا یو جنایت دی. باید دوی پوه شي چې رسنۍ یو بېطرفه سکتور ده، په دغه بېطرفه سکتور باندې حمله داسې ګواښ نتیجه چې دوی په ملکي افرادو وګړو باندې حمله کوي.
بلې توحیدي صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې ستاسو په نظر دا شان بریدونه په افغانستان کې رسنیز کارونه څومره متضرره کولی شي؟
د خبریالانو د سترس او تشویش سبب ګرځي، د خبریالانو کورنۍ په تشویش کې اچوي، د اطلاع رسونې فضا ته زیان رسیږي او په عمومي توګه کار په رسنیو د خطر منلو یو ځای کیږي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف پرون په اسلام آباد کې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې هیواد یې د ترهګرۍ خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي دي او اوس دغه هیواد کې هیڅ ترهګر شبکه شتون نه لري. په دې اړه تفصیل نجیب عامر وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وایي د ترهګرو خلاف د دوی د امنیتي ځواکونو د پرله پسې عملیاتو نه پس اوس دوی ویلی شي چې په ملک کې امنیت ټینګ شوی او د ترهګرو فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د امریکې او پاکستان ترمنځ د خبرو د څلورم پړاو پر مهال دغه څرګندونې کړې دي. دی زیاتوی
پاکستان اف افټر ګریټ سیکریفایسز هاز بین ایبل ټو ډیسمنتل ټیرریست نتورکس
ل ډیر قربانی وبرستا پاکستان په دې توانه دلې چې په خپل خاوره کې د ننه د ترهګرو ډلې لمنځه یوسي او د هیواد په لاروبار کې د حکومت واکمنی پر ځای کړي مونگ پا پورا باور ویلی شو چې اوس په پاکستان کې دننه د ترهګرو منظم او فعال موجودیت نه ترسترګو کیږي
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د ترهګرۍ خلاف د دوی د کوټلو ګامونو اخیستلو له وجې په اروپا او امریکا کې د بې شمیرو تروریستي بریدونو مخنیوی شوی دی نوموړي وویل که د دوی په خاوره د ترهګرو ډلو یا شبکو د موجودیت په اړه امریکا له دوی سره استخباراتي معلومات شریک کړل نو دوی به په رڼا کې عملیات پر مخ ویسي د نوموړي په وینا د ترهګرۍ خلاف په مبارزه کې د یو بل ژمنتیا د معلومولو لپاره همدا یوازینۍ لاره ده خواجه آصف ده هم وویل چې هیواد یې چمتو دی په افغانستان کې د سولې او استحکام دراوستلو لپاره خپل ټول امکانات په کار راولي د ویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولو د سارنې د نظام د بهتری لپاره اړینه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ استخباراتي راکړه ورکړه زیاته شي
نن
زه تر یو حده په باور سره ویلی شم چې د همکارۍ لپاره لاره هواره ده د پولې د سارنې د کډوالو د ستنېدنې په افغانستان کې د وسلوالو د پټنځایونو او په پاکستان کې د وسلوالو د مبینه پټنځایونو د ختمولو لپاره د دواړو اړخونو ترمنځ پراخ تړون موجود دی
نوموړي د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خوالي په لاره کې د امریکا هڅې وستایلې او زیاته کړه چې دوی د سیمه ییز امنیت لپاره د ټولو هڅو ملاتړ کوي دا خواجه آصف په خبره امریکا ورته باور ورکړی چې په افغانستان کې د هند رول به تر اقتصادي مرستو محدود وي او امریکا به د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمالېدو ته پرې نږدي تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شي
تاسو مشال لري ته وګورئ د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواد مشر نواز شریف نن د نهه په ورځ یو واری بیا احتساب عدالت ته وړاندې شو او عدالت یې پر رد دایر کړی شو د یو واړو درخواستونو د یو کولو په اړه خپل فیصله محفوظ کړه کومه به چې سبا د شروع په ورځ اوروي تفصیل د احمد الله ناور
نن د نهه په ورځ نواز شریف له خپلې لور مریم نواز او زوم کیپټن ریټایرډ صفدر سره د اسلام آباد احتساب عدالت ته وړاندې شول د اوریدنې پر مهال د نواز شریف وکیل خواجه حارس عدالت ته وویل چې د موکل پر ضد یې دایر کړی شوي درې واړه درخواستونه له یو بل سره تړلی شوي نو دا دې یو کړی شي عدالت د دلایل اورېدلو وروستو د کیس اورېدنه د لږ وخت لپاره وځنډوله او نواز شریف د هغې لور او زوم ته یې د تللو اجازه ورکړه په دغې موقع د امنیت لږ ګامونه پورته کړی شوي وو او د پولیسو تر څنګ اف سي ځواک او زنانه پولیس اهلکار هم موجود وو د دمی وروستو عدالت د نواز شریف او د احتساب قامی ادارې نیب وکیلانو دلایل اوریدلو وروستو درې واړه درخواستونو په اړه فیصله محفوظه کړه کوم چې به سبا د شروع په ورځ اورول شي له دې وړاندې د احتساب عدالت جج د اکتوبر په 19مه نیټه د نواز شریف لخوا د درې واړو مقدمو د یو کولو درخواست رد کړی وو د کم پر ضد چې نواز شریف په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړو د اسلام آباد های کورټ لخوا احتساب عدالت ته امر شوی وو چې د نواز شریف پر ضد د درې واړو مقدمو د یو کولو درخواست پر ردولو فیصله د نظرسانی وکړي احتساب عدالت له هغې وروستو د شریف کورنۍ پر ضد مقدمې پیل کړې چې روان کال د جولای په 28مه نیټه سپریم کورټ نواز شریف د شتمنیو نه ښودلو په تور د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نااهل ګرځولی وو او د احتساب قامی ادارې نیب ته یې امر کړی وو چې دوی پر ضد مقدمې بیا خلاصې کړي دا وخت درې مقدمې روانې دي چې پکې د لندن آیون فیلډ جایداد د سعودي عرب جدې ښار العزیزیا سټیل مل او فلیګشپ انویسټمنټ کې 15 آف شور کمپنو په اړه مقدمې شامل دي په دې مقدمو کې د نواز شریف دواړه زامن حسن او حسین نواز هم نومول شوي دي او عدالت هغوی د نه حاضرېدو له کبله اشتهاریان ګرځولي دي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاس مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د پاکستان د خارجه چارو وزارت افغان ناظم الامور راغوښتل او ورته احتجاج کړي چې په جلال آباد کې د پاکستانی وجلې شوی سفارتکار وجون کې دي زر زر ونیول شي په دې اړه باندې تفصیل د محمد عمران په دې راپورټ کې اورو
د پاکستان خارجه دفتر ویلي چې د ګل په ورځ یې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ناظم العمور رابللې او ورته په جلال آباد کې د یو پاکستانی سفارتکار په وجنه سخت احتجاج کړی. پر دې مهال خارجه سکرتر تهمینه جنجو له کابل غوښتلې چې د دې پیښې ذمہوار دې په ګوته کړی شي او ورته سزا ورکړی شي. د دې ترڅنګ خارجه سکرتر په افغانستان کې د پاکستان د سفارتي استازو او نور عملی د ټینګ امنیت غوښتنه هم کړې. د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوي بیان کې ویل شوي چې افغان ناظم العمور د افغانستان حکومت په نمائندګۍ پر دې پیښه د خفګان څرګندونه وکړه او باور یې ورکړ چې په افغانستان کې موجود د پاکستان سفارتي استازو او عملې د امنیت لپاره به کوټلي ګامونه پورته کوي او د پیښې ذمہوار به هم ژر ونیول شي. دا پیښه د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو باندې کوم اغیز ولري؟ په دې اړه سیمه ییزو چارو کارپوه طاهر خان وایي چې د پیښې پلټنې وشي او ذمہوار یې په ګوته شي او پاکستان مطمئن شي نو امکان دی چې ډېر منفي اغیز ونه لري او که هم بې له پلټنو پاتې شي نو له وړاندې بې باوري موجوده ده، هغه به نوره هم زیاته شي.
کله چې دا پیښه وشوه نو د هغې وروسته بیا افغانستان کې چې کوم د پاکستان سفارت دی هغې دا خبره کړې وه چې دوی ته ګواښونه وو او دوی دغه شریک کړي وو افغان حکومت سره، نو ګیلې خو به پیدا کېږي د پاکستانیانو په ذهن کې ضرور چې دوی دغه افغان چارواکو خبر کړي وو، بیا هم دا پیښه وشوه. نو ډېر زیات خو زه نه ګورم چې ډېر منفي اثر به وي، لیکن ضرور به د پاکستان خفګان د افغانستان نه وي او غواړي به چې پلټنې دې وشي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په ټولنیزو رسنیو ټویټر یو پیغام کې دا پیښه غندلې او غوښتنه یې کړې چې افغان حکومت باید د پاکستانی سفارتي استازو امنیت باوري کړي. همداراز په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال هم دا پیښه غندلې او ویلي دي چې خپلو اړوند ادارو ته ویلي په دې اړه هر رنګ کومک وکړي. نیر اقبال رانا په ننګرهار کې د پاکستان په قونسلګرۍ کې مامور وو، د دوشنبې په ورځ د خپل کور سره نږدې نامعلومو وسلوالو پر ډزو وژلی وو. د هغه مړی د سه شنبې په ورځ د تورخم له لارې پاکستان ته راوړل شوی او خپلو خپلوانو ته یې حواله کړې. د پاکستان خارجه دفتر ویلي چې جنازه به د سه شنبې په ورځ مازیګر په اسلام آباد کې کولی شي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو له اعتراضونو وروسته د نوو حلقه بندو په اړه ترمیمي بل ځنډول شوی دی. دا ولې ځنډول شوی دی؟ نور تفصیل رفتن جمع راکړي.
په پاکستان کې د نوو انتخاباتي حلقو د جوړولو پر سر اختلافات پیدا شوي دي چې له وجې په قومي اسمبلی کې د آئینی ترمیمي بل مسوده منظوره نه کړې شوه. د ګل په مقام د سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې د قومي اسمبلی غونډه شوې چې پکې د حکومتي غړو د کم شمېري او د اپوزیشن ګوندونو د اعتراضاتو له وجې بل منظور نه کړې شو. په دې موقع سپیکر ایاز صادق وویل چې داسې ښکاري وړو ثبوت په قومي اسمبلی کې زیاتې چوکۍ ملاوېدو له وجې ترمیم د ځنډ ښکار کیږي. ایا صادق زیاته کړه چې که ترمیم ونه شو نو انتخاباتي کمیشن به سپریم کورټ ته ځي. د آئینی ترمیم د منظورۍ لپاره د شپږ شپېته فیصد غړو مثبتې رایې په کار وي. په قومي اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر خورشید شاه وویل که الیکشن کمیشن سپریم کورټ ته تلل غواړي نو لاړ نه شي، ځکه چې دا د هغوی قانوني حق دی. هغه زیاته کړه چې پاکستان پیپلز ګوند په ملک کې په وخت انتخابات غواړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي شیری مزاری وویل چې د مخالفه ډلو ټول اعتراضونه لری کول ضروری دي، خو د حکومتي غړو اسلامي ته نه راتل خپل د ترمیم په فیصله اعتماد نه کول څرګندوي. د نوو حلقه بندو لپاره جوړ شوی مسودې تر مخه په قومي اسمبلی کې د پنجاب صوبې نه نشستونه کم کړی شوي، خو د خیبر پختونخوا پنځه، د بلوچستان درې او د اسلام آباد یو نشست زیات کړی شوی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان پیپلز ګوند غړي ظفر الله خان جمالی په دې موقعه وویل چې چوکو د تقسیم طریقه سمه نه ده او نه دا معامله سنجیده اخیستل کیږي. پکار ده چې دا ستونزه په شفافه لاره هواره کړی شي. د نومبر په لومړۍ نیټه د پارلماني مشرانو غونډه په اسلام آباد کې شوې وه او په دې خبره اتفاق شوی و چې حلقه بندیانو لپاره به په آئینی بل کې ترمیم کوي او د هغوی پس به د سرشمیرنې په رپورټ حلقه بندیان کیږي. خو له دې وروستو د نومبر په درېیمه نیټه د اسمبلی په غونډه کې اپوزیشن ګوندونه د خپلې فیصلې نه وروسته شو. بلخوا د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د 2013 انتخابات به د راتلونکي اګست میاشت کې کولی شي. د څه لپاره چې شپږ میاشتې وړاندې حلقه بندۍ کول ضروری دي. د اپوزیشن ګوندونو سره یو ځل بیا خبرو اترو او د هغوی اعتراضونه لرې کولو لپاره د پارلماني مشرانو غونډه نن د نهې په ورځ یو وار بیا په اسلام آباد کې کیږي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو
د جمعیت علماء اسلام فدر رحمان ډلې په مشرۍ قبایلی جرګې پرون د یوې غونډې پر مهال غوښتنه وکړه چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو عمل ته دی بیا له سره کتنه وشي. د جرګې وروسته مولانا فدر رحمان یوې خبري غونډې ته وینا هم کړې ده. په دې اړه نور تفصیل غلام غوث راکړي.
د جمعیت علماء اسلام پی د قبایلی سیمو د مشرانو او نورو قبایلی ملکانانو سره د جرګې وروسته مولانا پذیر رحمان په خبری کانفرنس کې وویل چې یادی جرګې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په لړ کې تر اوسه پورې شوی پرمختګ رد کړو
او له وفاقي حکومت یې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو د عمل د بیا د سره پیل کولو غوښتنه وکړه.
اب تک جو اقدامات ہوئے ہیں ان کو اکثر مسترد کرتے ہیں لیکن
تر اس پوری شوی اقدامات رد کو او دا تجویز ورکو چې د قبایلی سیمو مسلې ته بیا د سره کتنه وکړي شي. حکومت دې هم په دې لړ کې د پراخه زړه نه کار واخلي او که حکومت په دې حواله د هغوی سره مشاورت کول غواړي نو هغوی ورته تیار دي. نو جرګه په دې سلا شوې ده چې د پاټه مسلې ته بیا د سره کتنه وکړي شي. د مولانا پذیر رحمان نمو پوښتنه وکړه چې زیات سیاسي ګوندونه غواړي چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي او د دې غوښتنې د پوره کولو لپاره وخت په وخت جلسې او احتجاجي ناستې هم ترسره شوې دي. نو د هغوی ګوند د نورو سیاسي ګوندونو سره ولې په دې خبره نه سلا کیږي؟ نو په ځواب کې نوموړي وویل
کہ جب ہم ایک معاملے کو اختلافی مسئلے کو بیٹھ کر
چمنگ یو اختلافی مسئلہ پر ناستہ او پر جرگو حل کول غواړو نو بیا تاسو ولی پر جلسو جلوسونو او درنو دا متنازعہ کول غواړی؟ مونږ د قبایلی سیمو مسئلہ پر داس یو ښه طریقہ حل کول غواړو چې د هیواد د مفاداتو ترڅنګ د ځایی ولس د راتلون کې لپاره ښه ثابت شي،
ان کے آنے والے نسلوں کے حق میں مفید ثابت
ہو. یاد دیوی چې په پاکستان تحریک انصاف، عوامی، نیشنل گوند، جماعت اسلامی او نورو سیاسی گوندونو باندې مشتمل فاټا سیاسی اتحاد غواړي چې قبایلی سیمې دې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړي شي. او د وفاقي حکومت د اصلاحاتو کمیټه هم په خپل ریپورت کې لیکلی وو چې زیات قبایل په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملېدل غواړي. د غلړ کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي ویان او پخوانی سېنېټر زاید خان مشال ریډیو ته وایي،
ګوره تر څو پورې د پاټا مرجر نه شوي نو د پاټا زندگی خکېدې نه شي، او دا غي سره پدې اویا کال کې څو شو دې نه مخ واپس سر بیا رواني، او موږ په هر صورت حکومت مجبور کو چیرې دا دیو دا انزام کی.
کسه هم په فاټا سیاسي اتحاد کې شامل ګوندونه قبایلی سیمې په پښتونخوا صوبه کې د شاملولو لپاره په وفاقي حکومت فشار اچوي. خدا ګل پورس په پیښور کې د جمعیت علما اسلام پی په مشرۍ په قبایلی جرګه کې د ټولو قبایلی او نیم قبایلی سیمو په مشرانو مشتمل د سپریم کونسل په نوم یو مشاوراتي کونسل هم جوړ کړی شو، کوم چې به د فاټا د اصلاحاتو د عمل د بیا د سره د پیل کولو لپاره تګلاره جوړوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې درته دی احتجاجي مظاهرې حال درکو. د پیښور پریس کلب مخې ته د کورمه ایجنسۍ سره تعلق لرونکو زده کوونکو د نهې په ورځ احتجاجي لاریون وکړو، او د حکومت نه غوښتنه کوله چې د دوی په سیمه کورمه ایجنسۍ کې د جینکو سکولونو کالجونو کې ښځینه استادانې دې ولګول شي او نورې تعلیمي مرستې دې ورسره وکړی شي. په دغو خلکو سره زموږ همکار خالد خان خبرې کړې دي. راته چې دا وو
زمانم زید شاہ دے احتجاج حکومت دے دا زمون پکور میں جنس تعلیمی مسائل باندې گو دا چل تے زمون ٹیچران نشتا دی مون گا ایوالی بٹی نشتا دے نہ پہ ہائی سکول کستا نہ کالج کستا دے زمون گا کالج جنو کے حکومت دی ال تجنا ٹی پی میں ٹیچران نشتا دی میرے پڑھوئی یو خدا دے زمون گا کلچر خلاف دے ال تجنا کے خلق پر دینا جنا کو تعلیم خزایا کی گی او دے خبر ادا دے چتا دی پیسے علی پیسو ڈیمانڈ تھی کئی زمانم اس خان دے زاد ورزی جنس سره تعلق ساتم زیات تر مسئلہ کور میں جنس کے دا تے زکم میل والا پی میل والا سکولوں نہ کہ میل سبق ہے او زیات تر داس مسالی وی سجود پر خپل یو انڈی پی والا یو سکالرشپ ور کی اغا کی وڑی ور کی رچنی ور کی وڑ ور کی نو اغا کی دیر دا چسکرو نوی س نیم ورتا ملو ش 150 کلون تا ایجنسی پسات ور کی او نیم بیا پولیٹیکل انتظامیہ ایجوکیشن افسر ہڑپ کی
زمانوم سے گل چمکانی دے او زخو دا سنٹرل کورم پر بارے کی برتا ہم سنٹرل کورم کی چکو زمون کا کم سکولون دی باغی کی پنجم سٹاپ پاس سبق ہے نو یو ٹیچر چ پنجم پاس سبق ہے یو پنځم والا سټوډنټ نو دا ډیر سره سر ظلم دی نو هغه باغی نه چلتا کی زمونږ دا مطالبه دي چې هلته کې صحیح ټیچر پرووایډ کړي او ټیچر د بحال کړی شي. دویمه مطالبه دا غوښته چې زمونږ کوم په لوور کورم کې ګورنمنت ډیگری کالج د باغی کې فیمیل ټیچر تر میل ټیچر سبق کوي او د ساينس په هغه سبجیکټ باندې 1000 روپے او میاشت داخلي.
دا مشال رادیو
د شورو دروازه
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنا
په لسنه مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په باندې دو بجو
د کرخه په غاړه
په دوانی مباجو
د نړۍ رنگونه
په درنیم بجو
پرګنه
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیم بجو
تاس مشال ریډیو ته وګي پښتونخوا کې درنګ سات کې پنځه نیم بجې کې دونکې دي د خبرونو لنډیز د احمد شاه زمينه
په کابل کې پر شمشاد ټلویزیون تر بری درسته نوموړي رسنۍ خپلې خبرونه بیا پیل کړې دي. د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر سالم الماس مشال راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د شمشاد ټلویزیون یو ساتونکی وژل شوی دی. ښاغلی الماس وایي چې حمله کوونکي دوه تنه وو چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفارم یې اغوستي وو. خو بیا د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مجروح وویل چې پر شمشاد ټلویزیون حمله کې درې تنه وژل شوي او یوویشت نور ټپیان دي. د دې پیښې مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې منلې. دا پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لخپل لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر سره په اسلام آباد کې د کرپشن پر تورونو احتساب عدالت ته وړاندې شو. دا درې واړه د فساد په درو مقدمو کې تورن دي چې د پانما اسناد افشا کېدو وروسته پر دوی پورې شوي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف وايي په باور سره ویلی سي چې د وسلوال پر ضد د بریالي پوځي عملیات په نتیجه کې د هیواد امنیت ټینګ شوی او ترهګر فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې پر جماعتونو او عبادت کوونکو بریدونه زیات شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یا یوناما په راپور کې چې نن خپور شوی ویلي د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې راهیسې دولت ضد وسلوالو پر جماعتونو مذهبي مشرانو او عبادت کوونکو لږ تر لږه 240 بریدونه کړي چې تر 800 زیات ولسي وګړو ته مارک ژوبل اړولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ شمالي کوریا خبرداری ورکړ چې امریکا د خپل ځان او ائتلافیانو د دفاع لپاره خپل بشپړ پوځي قوت کارول ته چمتو دی. خو نوموړي زیاته کړې چې هغه د پوځي قوت پرته ټول شته وسایل په کار راولي تر څو د شخړې مخنیوی وکړي. ټرمپ نن په سیول کې د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جا ان سره ګډې خبرې غونډې د وینا په مال وویل چې شمالي کوریا یو نړیوال ګواښ دی چې نړیوال اقدام ته اړتیا لري. او تر هغه وروسته چې سعودي پر ایران د یمن حوثي یاغیانو ته د بلستیک میزایل ورکولو په ترڅ کې د جنګي عمل برخه جوړېدو تور ولګاوه. د امریکا دفاع وزارت هم د سعودي ملاتړ وکړ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته زموږ همکار احمد شاه زمي وړاندې کول. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي درته رفعت انجم وړاندې کوي.
آج رسمانه خپل اداري کلی کې چې خارجه چارو وزیر خواجه آصف د پاکستان خارجه پالیسی واضح کړي او ویل دي چې پاکستان او امریکا ترمنځ د کرکش کیفیت خنه ده. پاکستان او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی اوس هم شته او د امریکا مشروط پالیسۍ سره افغانستان امن عمل ته سخت زیان رسیدلی. اداري وایي چې پاکستان امریکا ټریک ټو د خبرو اترو دویم لړۍ پر وخت او مطبوعاتو سره خبرو کې د خواجه آصف وینا وه چې په سیمه کې حالات پیچیده دي. پاکستان د افغانستان دننه د هند کردار لوبولو مخالفت کړی. اداري زیاتوي چې ټریک ټو ډایلاګ په موقع د امریکا سفیر ډیوډ هیل په خپله وینا کې یو ځل بیا د ډو مور غوښتنه وکړه او وویل چې پاکستان د وسلوالو پر ضد سخته کاروایی وکړي او د ټولو ډلو خلاف د یو شنګامونه پورته کړي. اداري په وینا چې امریکا سفیر هند ته په افغانستان کې معاشي هلو ځلو کولو د ډو مور غوښتنه کوي او د هند پاکستان سره د اړیکو ښه کولو خبره هم کوي. خو بلخوا خواجه آصف وایي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د اعتماد کمی لا اوس هم شته. اداري لیکي چې پاکستان خپل موقف وړاندې کړو خو ضرورت اوس د دې خبرې دی چې امریکا ځمکې حقایقو ته لاندې د پاکستان اصولي موقف قبول کړي او په سیمه کې د پاکستان کردار او قربانۍ په نظر کې وساتي. اداري خبرې کوي چې پاکستان کې امنیت صورتحال او اقتصاد ښه کولو لپاره دي مؤثر ګامونه پورته کړی شي چې مستقبل لپاره فیصلې ممکنه شي. بغیر د حقایقو پاکستان نه غوښتنې کول د انصاف خبره نه ده. جنګ رسمانه په خپل اداري کې چې دا وخت ولس د یو شمېر غټو مسلو سره مخ دی خو په دې اړه د حکومت رویه غیر سنجیده ده او د دې اندازې د دین لګولې کېدای شي چې تیر روز د سند په تر سیمه کې د خوراکي توکو کمی او بیمارو له وجې دوه ماشومان مړه شوي چې د سپس په روانه میاشت کې د مړ شوو ماشومانو شمېره اوو ته رسیدلې ده. اداري وایي چې د معیاري خوراکي توکو او د علاج سهولتونو کمی یوازې په سند صوبه کې نه بلکې د مرګ په ټولو لرو پرتو سیمو کې دی. اداري په وینا چې خیبر پختونخوا کې د ډینګ له وجې 8 کسان مړه شوي او 10 نور په هسپتالونو کې داخل کړل شوي دي. اداري زیاتوي چې د خراب صورتحال مخنیوي لپاره ضروری ده چې وفاقي او صوبایي حکومتونه د دې لپاره منصوبه بندې او مؤثر ګامونه پورته کړي. اداري خبرې کوي چې حکومت له پکار دي چې د ولس لپاره د غذایي توکو منصوبې پیل کړي او په خصوصي توګه د هسپتالونو کارکردګي سم کړي او په هسپتالونو کې دوایانې د عملی حاضري او نور ټول طبي سهولتونه یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اویدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ماتې نه پس اوس ایران او روس د خپلو اهدافو لپاره په هلو ځلو کې دي. بلخوا وال سټریټ جورنل لیکي چې دا مهال په شام او عراق او مندني ختیځ کې د سنی مسلکه سعودي عرب او شیعه مسلکه ایران ترمنځ د سیاسي مذهبي او مسلکي برلاسي توپ په مخه سړه جګړه دوام لري. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي د یو وړې دمې نه پس امریکای ورسپانا نیویارک ټایمز په خپل یو لیکنه کې د شامی خار رقه په اړه لیکي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د ولکینا د دغه خار ازادۍ یاد ډلې ته سخت زیان ورسولو او په پوزي توګه یې چې کوم خطر جوړ کړی وو هغه له منځه ولاړو. خو د یاد ډلې هغه وسلوال چې د جګړې د میدان نه په مقامي آبادۍ کې ورګټ شول او یاد یورپي هیواد تر څنګ افریقا او د نړۍ نورو برخو ته ولاړل دغه سیمه یې ورانه ویجاړه پرېښوده چې بیا ودانولې د امریکا لپاره یو لوی چیلنج دی. د ورسپانې په خبره په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څلور کلنۍ دوره د وحشت نه ډکه وه. د شام او عراق لویه برخه یې ونیوله، د تیلو کارخانې یې په ولکه کې واخیستې او ځایي آبادي یې د سرونو پرې کولو، جنسي تیریو او ظلمونو له وجې ویرولې وه. خو اوس د دغه ډلې د ماتې نه پس ایران، روس او نور هیوادونه د خپلو ګټو لپاره هلې ډلې کوي. خو د یادې ډلې ضد ائتلاف د مشروطو خبرو او اختلاف له امله د ماتېدو په حالت کې دی. ورسپانې لیکي چې کله جګړه پای ته ورسي نو داسې هیڅ لارې نه تر سترګو کیږي چې له مخې روس او ایران هم دغه هیواد نه په مکمله توګه وویستل شي. خو دا اوس امریکا له پکار دي چې د جګړې نه پس په شام کې د دواړو هیوادونو د کردار محدود کولو په مخه خبرې اترې وکړي. بلخوا وال سټریټ جورنل ورسپانې په مندني ختیځ کې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د روانې سړې جګړې موضوع غوره کړي او لیکي چې دواړو خواوو په دغه سیمه کې د خپلو پراکسیانو جال دومره خور کړی چې له وجې دواړه خواوې د خپلې خوښې اهدافو ته رسېدل غواړي. د ورسپانې په خبره مخکې خو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا رامنځته شوی خلافت د شام او عراق یو څو وړو وړو سیمو پورې محدود وو، خو اوس سیمه د ایران او سعودي عرب ترمنځ روانو هغو هڅو ته متوجه ده چې دواړه هیوادونه غواړي سیمه په مذهبي، مسلکي او د خپلې خوښې په سیاسي نظریه برلاسی کړي. په لیکنه کې راغلي چې په مندني ختیځ کې ایران یوازینی شیعه مسلک لوی هیواد دی او د حکومتي عملدارۍ په لړ کې د پارلیمان کردار هم لري چې د مذهبي چارواکو لخوا د سار لاندې وي، خو سنی مسلکه سعودي عرب کې لکه د نور مندني ختیځ غوندې شینشاهیت دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي د تیرې اتوار او خالی پورز له سعودي عرب داسې یو شمیر خبرونه مخې ته راغلل چې په نتیجه کې دا هیواد په نړیواله کچه په رسنو کې ډیر ذکر شوی دی. تفصیل یې درته منوښا وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورسپانې په یوه لیکنه کې راغلي چې د یمن د حوثي باغیانو لخوا د سعودي په سرخار ریاض د میزایل ناکامه برید، د سعودي د سفر پر مهال د لبنان د وزیر اعظم سعد حریری له خپلې دندې استعفا کول او په سعودي کې د درغلیو په تور د شاهي خاندان غړو او نورو یو شمیر اعلی چارواکو او کاروباري خلکو نیول داسې خبرونه دي چې له وجې یې سیړونکو د دې هیواد په اړه بیلابیل نظرونه ورکول شروع کړي او په رسنیو کې په دې اړه لیکنې زیاتې شوې دي. د ورځپاڼې په وینا دا خبرونه په داسې حال کې رامنځته شوي چې سعودي عرب له ډېر لوی اقتصادي او سیاسي بدلون تیریږي او یو شمیر ټولنیز اصلاحات یې اعلان کړي دي. دا هیواد هڅه کوي چې په آینده کې د خپل اقتصاد لپاره د تیلو په آمدن تکیه ونه کړي او هم د دې لپاره غواړي چې نړیوال سرمایه کاران خپل هیواد ته متوجه کړي. ورځپاڼه لیکي د خالی پورز د سعودي باچا سلمان له اړخه یو بیان جاری کړی شو چې پکې ویل شوی په درغلیو کې د تورنو شاهي خاندان د غړو، حکومتي چارواکو او کاروباري کسانو د تحقیقاتو د سار لپاره یې یو کمیشن ټاکلی چې مشري به یې ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان کوي. ورځپاڼه په واشنگتن کې میشت د عربیا فاونډیشن د مشر علي شهابي لخلي لیکي خلک به دې ګام ته د شهزاده محمد لخوا د قوت د مظاهرې په توګه ګوري، خو دا په حقیقت کې د سعودي عرب د خلکو لپاره لویه خبره ده چې د شاهي خاندان غړي او اعلی چارواکي هم د درغلیو په تورونو کې نیول کېدای شي. دا راز ورځپاڼه لیکي چې د لبنان وزیر اعظم سعد حریری د سعودي د سفر پر مهال ل خپلې دندې استعفا وکړه. نوموړی په خپل سنی دی او په هیواد کې یې د شیعه ډلې حزب الله سره په اتحاد حکومت کاوه. یاد ډله وایي حریری سعودي استعفا ته مجبور کړی دی. هلته سعودي عرب تور لګولی چې په ریاض ښار د یمن حوثي باغیانو د ناکامه میزایلي برید تر شا ایران لاس لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په خپل یو ټویټر پیغام کې دې اړخته اشاره کړې ده. هلته د یمن سره پولی ته نږدې یو سعودي شاهزاده د هلیکاپټر د غورځېدلو په مبینه حادثه کې وژل شوی دی. د بروکینګز سیړنیزې ادارې کارکوونکی بروس ریډل وای په داسې حال کې چې په شام، عراق او لبنان کې د ایران اثر رسوخ زیات شوی، سعودي عرب د خپل تاریخ له یو مهم پړاو سره مخامخ دی.
دا مشال ریډیو ده.
ډان ورځپاڼه لیکي خواوشا سل میډیا تنظیمونو د اتوار په ورځ هغه مالي دستاویزات خپاره کړي دي چې پکې د هغو لوړ پوړو سیاستدانو او مهمو شخصیتونو نومونه راغلي چې له ټکسونو نه د ځان بچ کولو لپاره مختلفې طریقې کارولې دي. تفصیل ملي حامیرزاده نه.
ډان ورځپاڼه لیکي د پیراډایز پیپرز په نوم رابرسېره کړل شوو اسنادو کې د نړۍ د شتمنو کسانو، سیاستوالو او د ریاستي مشرانو نومونه څرګند شوي دي چې ځان له ټکسونو نه د بچ کولو لپاره د خپلو ملکونو بهر کمپنو کې سرمایه کاری کړې ده. ورځپاڼه دا د دغو کسانو لپاره شرمندګي ګڼي او وایي چې د خپرو شوو اسنادو په واسطه د هغو پلټنو په ترڅ کې شواهد ترلاسه کېدی شي چې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ، انتظامی غړو او د روسي حکومت ترمنځ انتخاباتي کمپین پر مهال د ممکنه رابطو پلټنه کوي. په پیراډایز پیپرز کې 10.4 ملیون دستاویزات شامل دي. د پاناما افشا شو اسنادو په شان پیراډایز پیپرز هم د جرمني او اخبار سود ډویچه زایټونګ حاصل کړی دي چې د تحقیقاتي خبریالانو نړیوال کنسورشم سره دغه مواد شریک کړل. داسې باور کیږي چې د خپرو شو اسنادو نیمای برخه له یوې برمودا میشته قانوني ادارې اپل بی او د کارپوریټ خدماتو یوې بلې کمپنۍ استرانا ترلاسه شوې دي. اپل بی کمپنۍ په بهر هیوادونو کې د کمپنو جوړولو په لړ کې د ادارو او کسانو رهنمایي کوي. د پیراډایز پیپرز په افشا شو اسنادو کې د برتانیې ملکه الیزابت نوم شامل دی چې له ذاتي ملکیت نه د بهر ملکونو په کمپنو کې تر $2 ملیون زیاته سرمایه کاری کړې ده. د اسنادو له مخې دغه پیسې په برمودا او کیمن جزایر کې لګول شوې دي. په دغه پیسو کې یو برخه یوې داسې کمپنۍ کې لګول شوې چې د کارونو له امله نوم ډیر ښه نه دی. خو د ملکې د جاګیر د مالی چارو یو لوړ پوړی افسر کریس اټ کوکویلی چې ملکه الیزابت د سرمایه کاری سلاکارانو د مشورو په رڼا کې د ښه نوم لرونکو کمپنو سټاکونه اخیستي دي. ډان ورځپاڼه لیکي په افشا شوو اسنادو کې د امریکا د کامرس یا تجارت سیکرټري ویلبر راس نوم هم راغلی دی چې د روسي صدر ولادیمیر پوتین د ملګرو یا نږدې کسانو په کمپنو کې یې پیسې لګولې دي. ویلبر راس له یوې روسي کمپنۍ نویګیټر هولډنګز نه د سرمایه کاری په سر ګټه اخیستی. ولخوا یو روسي شتمنتن یوری ملنر هم په دغه فهرست کې شامل دی چې امریکایي ټیک کمپنو ټویټر او فیسبوک کې شرکتونه اخیستي وو. په اسنادو کې د امریکایي ولسمشر زوم جارټ کوشنر نوم هم راغلی دی. کوشنر او دا غرور د یوې کمپنۍ مالکان دي چې فنډونه ورته د روسي شتمنتن ملنر نه ترلاسه کېدل. ورځپاڼه دا د اهمیت وړ معلومات بولي او وایي چې کوشنر وړاندې د امریکا د سینټ استخباراتو کمیټې ته ویلي چې د خپل شخصي کاروبار لپاره کله هم د روس نه اخیستل شوي پیسې نه دي استعمال کړي. د دې سربیره په اسنادو کې د امریکا اقتصادي سلاکار ګری کان او د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نمونه هم دي. د اسنادو طرف شا کې دو پس د برتانیې وزیر اعظم ټریزا مینا مخالف ګوند غوښتنه کړې چې د کنزرویټیو ګوند په فنډونو کې د راتلونکو پیسو سپیناوی وکړي.
په دې نږدو کې په پاکستان کې د دوند د لړۍ له وجې د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ لوبې هم منسوخ شوې دي او ورځ په ورځ د دې له وجې په موټر وی او نورو لویو لارو ټرافیکي پیښې هم رامنځته کیږي. په پیښور کې مو د موسمیاتو د ادارې د صوبایي مشر سید مشتاق علی شاه سره په دې اړه خبرې وکړې او په سر کې ترې وپوښتل چې د دوند د راتګ بنیادي وجه څه ده. نو نوموړی وایي
نن سبا چې دا کوم ویدر چلیږي نو دې کې مصیبت دا دی چې موږ سره مخکینو دوه نیمو میاشتو راسې بارانونه نه دي شوي یا چې شوي هم دي نو ډېر زیات کم شوي. نو هوا کې موږ ورته یو بله فلام نه یو هغې ته موږ سموک یو هغې کې دا لوګې چې کومې دام هوا کې جمع شي نه برځي نه لاندې راځي ور سره دا دوړه چې څومره وي دام چې څومره هوا ته لاړی نو هماغلته کې ټرپ شوي 1000 کیلومتر سره لاندې دا سیب شوي بره نه شي تللی، نو هغه هم ډېره زیاته دا نه دي نه یو بله فنامنا جوړه شوې ده چې نارملي و تاسو سموک ویلې کلی.
اوس مشتاق علی شاه صاحب، د عام ولس د پوهاوي دپاره که مونږ وایو دغه فاګ یا سموګ یا دوند چې راځي دا آیا د صحت دپاره څه نقصان دی وی او خلکو ته څه احتیاط پکار دی؟
نو زه په خپل مثال درکوم چې کله چې دا فلمونه شروع شي د ما مسلسل ټوخی دی ورسره مې غاړه خرابه ده او کله کله مې ورسره زکام هم شي، خو چې بیا دیکې کیمیکل شامل شي نو هغه خاص کر دمې مریضانو دپاره او سترګو دپاره او دا سکن چې چا پرابلم وي سرمل پرابلم چې چا وي
بل مشتاق علی شاہ صاحب، پاکستان کی په خاص طور پر موٹر وے باندھی یا پغٹ سڑکوں باندھی د دې فاگ سموگ د دند راتګ یو معمول جوړ شوی دی، د دې د وجې نه ډېری زیاتې د ٹریفک حادثې هم کیږي. آیا په پاکستان کې داسې د موسمیاتو د ادارې سیستم شته چې خلکو ته د گاډو پر ریډیو باندې د موسم تازه صورتحال ورکړي؟
خپل قسم را ٹی وی کې کوم موسم خبر وي یا چې کوم موږ ویب سایټ باندې دغه دی کوم پاکستان میټرولوجیکل ډپارټمنټ ویب سایټ ته په اړه باندې فوک اپډیټس موږ ورکو. نور چې هم داسې میډیا ته یا چې کوم پرنٹ الیکٹرانک میډیا یا داسې نور چې کمیونیکیشن کوم موږ مینز دي هغه باندې باقاعده موږ ټولو خلکو ته ورکو. او دا فلم نه چې دا بہت سره هر کال به دا موږ سره کیږي، ځکه چې مونږ سره سوکال راځي ګورم چې مونږ سره د اکتوبر نومبر او بیا دسمبر دی کې بارانونه بالکل هغه ډېر کمی طرف ته روان دي.
آیا د اولس دلچسپي دې سره شته چې د موسم باره کې تازه صورت حال معلوم کی؟
سرور زیاتی گی خو فی الحال یاد سٹینڈرڈ کرنے در رسیدی کی کم نور ملکنی کی کم موسم سرا تخل کو دلچسپی
دغا د دند او یا د فاگ دا لڑائی با تر کم ورز و پوری جاری وی؟
آگے کی داسی دا چی تفو پوری جی باران نیش وی یا تیز حوانی را گلی تر اگے پوری بدا وی خو فی الحال دیر روان ہفتہ کی اللہ سر رکی خدا چار پیز نختاری.
بل مشتاق علی شاہ صاحب، اید دی کم مصنوعی طریقہ شتا چیر دا فاگ دا خواہ کولو دا لوی لارون دا سڑکونو نا؟
یہ دی کہ اگا بدری طریقی دی یو دا دی دا فاگ چکم دی دی کنڈنسیشن کول دی کہ اگے سر دا پوبو کی بدل شی دی دا غشی سر طریقی پکی مصنوعی باران کول دی او هغه د دې چې هغه وختي طریقې دي نن خو به شي خو سبا به بیا د فلم له خپل ځای ته واپس راشي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځو او د خبرونې په دې برخه کې ورته افغانستان ته. په افغانستان کې د په نوو شناختی کارډونو کې د نوو سیزنونو د شاملولو خبره کیږي. باز محمد عبد په تفصیل لري.
د ننګرهار ولایتي شورا استازي وایي چې برېښنایي پیژندپاڼو کې د ملت، قوم او دین کلمو راوستل د افغانانو ارزښتونه دي او په کار ده چې ولسی جرګه خپله پریکړه بیرته واخلي. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح‌الله زمری وایي چې که په برېښنایي تذکیرو کې د ملت، قوم او دین مشخصات ونه لیکل شي نه به خپله تذکیرې واخلي او نه به هم ولسونه پرېږدي چې دا تذکیرې واخلي.
د هغه وکیلانو ته موږ احترام هم لرو، ملاتړ هم کوو چې په تذکیره کې د افغان او د اسلام د کلمې پر لیکلو باندې ټینګار هم کړی دی او مثبت رایه هم ورکړې ده. او هغه وکیلان موږ نومنو چې هغوی ویلي چې په تذکیره کې د افغان او اسلام نوي او حتی قوم دې پکې ونه لیکل شي. په تذکیرو کې باید ولیکل شي چې دین، افغانیت او قوم چې دا نوي لیکل شوی، موږ څوک پرېږدو چې دا تذکیرې توشی کی او نه څوک پرېږدو چې تذکیرې واخلي او نه به څوک موږ ناخسته شي.
د ننګرهار د ولایتي شورا استازي ډاکټر ناصر کاموال وایي چې د ننګرهار ولس په هغه صورت کې برېښنایي تذکیرې اخلي چې د ملت، قوم او دین ذکر پکې وشي.
ولس مشر باندې غږ کو چې دغه کمیشن کارو وکیلانو ته تحصیل لاندې را نشي. دا د دوی شخصي پریکړه وه. د ولس پریکړه دا ده چې دوی تذکیره غواړي، خو په دغه شرط باندې چې افغانیت، اسلامیت او د دوی قوم دا پکې معلوم وسیږي. که چېرته دوی دغه تذکیرې شروع کړي، خلک به په ډاډه زړه باندې واخلي هغه به پکې نه وي. او که چېرته پکې دا مشکلات وي او دا پکې نه وي، د ننګرهار لسونه دې ته آماده نه دي د تذکیرې وخت.
دوی وایي چې که ولسی جرګه خپله پریکړه بېرته وانخلي دوی به په پراخه مدني حرکتونو او لاریونونو پیل وکړي. د یادولو ده چې د کابل په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم مدني فعالانو د لاریونونو په ترڅ کې د ولسي جرګې دا پریکړه غندلې چې په برېښنایي پیژندپاڼو کې د ملت، قوم او دین کلمې حذف شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمه
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پری وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
تاسو مشال لیډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې اردو خیبر ایجنسی ته د خیبر قبایلی سیمې سوداګرو غوښتنه کړې چې په تورخم دروازه دی د افغانستان نه د ساروو په راوړلو باندې لګول شوی بندیز لرې کړل شي. دوی وایي د تیرو دوه میاشتو راهیسې کاروبار په ټپه ولاړ دی او دې کاروبار سره تړلي په سلګونه خلک بېروزګاره شوي دي. تفصیل د فرهاد شینواری په دې راپورټ کې.
د خیبر جنس سوداګر وایي چې د تیرو دوه میاشتو راهیسې په تورخم دروازه د افغانستان نه د وړو سارو په امپورټ باندې بندیز لګول شوی چې لامل یې د دوی کاروبار په ټپه ولاړ دی. او هلته په خیبر جنس او ورسره په نورو قبایلي سیمو او پېښور کې د ګډانو یا وړې غوښې په سلګونه دوکانونه او رستورانونه بند شوي دي. د خیبر جنس د لواړګي بازار یو سوداګر ربی جان شینوار مشال ریډیو ته وایي
دا دویمه میاشت ده چې دغه مالونه بند دي او بس قرار یې ناست دوه درې سوه مزدوران هم همدغسې خواران ناست هېڅ درک یې نه لګي. دا پسونه نه راځي بره مخې نه را پرېږدي. دا د ټول عمر دغه کار دی، دغه هم روزګار دی او بس بند یې کړ. یو دوه میاشت دي یو شی نه را پرېږدي. دا دوکانونه ټول بند دي او مالونه نشته. دا مطالبه کوي چې دغه مالونه راله را پرېږدي او راځي.
د فاټا چیمبر اف کامرس مشر شاهد رحمان وایي چې په تورخم دروازه دی د افغانستان نه د لایو سټاک یا د سارو په راوړو باندې لګول شوی بندیز ختم کړی شي.
هر یو شی چې د دې نه لیګل وي او یا که د هغه ملک نه لیګل راځي په دې باندې پابندي لګول چې کوم دی د کاروباري خلکو سره یو زیاتیات دي. نو هغه خلک به بیا چرته دي چې کوم خلک دلته کاروبارونه کوي هسې نه فاټا حالات داسې دي. په فاټا کې بیا کارونه بندېدل چې کوم دی د دې مونږ ډېر زیات تو دا ښه خبره نه ده. د ډېرو خلکو
د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود وایي چې موږ د دغه لایو سټاک یا سارو د امپورټ لپاره پالیسی تیار کړې ده او په یو ساروي به 1500 روپۍ ایجنسی ټیکس اخیستی شي او بیا به سوداګر کولی شي چې افغانستان نه په تورخم دروازه پاکستان ته راوړي. خو د دې منظوري لا امنیتي چارواکو نه ده ورکړې او هیله ده چې زر به د دې امر جاری شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین بشپګردی مکمل ختمه
افغانان څوک دي؟ به شک چوپ دي.
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلی شئ.
اردوګو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. نن د سه شنبه په ورځ په خوست کې د بیلابیلو رسنو د سپورټي لوبډلو ترمنځ د مور وطن جام په نوم د کرکټ دوه ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. یادې سیالۍ چې د سیمه ییزو اورګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د برنامې په چوکاټ کې ترسره کیږي په څلورو لوبډلو کې بعد یو بل پر وړاندې ولوبېږي. تفصیل نجیب الله الوخیل راکړي.
پا
په خوست کې د ولسی ملاتړ د برنامې مشر محمد الله تړون د مور وطن جام په نوم د کرکټ د لوبو د پرانیست په مراسمو کې چې د کرکټ په شخصي لوبغالي کې جوړ شوی و مشال راډیو ته وویل لوبډلې د سیمه ییزو راډیوګانو محلي تلویزیونونو چاپي رسنیو یا پرنټ میډیا او په خوست کې د نړیوالو رسنیو پر څلورو کرکټ لوبډلو ویشل شوي دي.
ولسی ملاتړ ریاست د ولس او د حکومت ترمنځ پر اړیکو باندې کار کوي ترڅو د ځوانانو په دې پوه شي دولت زمونږ ملاتړ کوي او زمونږ سپورټ کوي او د دې ترڅنګ د خلک د ځوانان باید تشویق شي ترڅو پر راتلونکي د یو مسؤلیت احساس وکړي پر ځای د دې چې دوی ناشو تماشو او هغه شیانو ته مخه کړي چې دوی ژوند ګواخي دوی ته باید مونږ دغه سالمه بوختیا وروخیو ترڅو دوی وکولی شي په سالم بوختیا سره خپل آینده تضمین.
بلخوا یو شمیر ورزشکاران چې د مور وطن په نوم د کرکټ په ټورنمنټ کې برخه اخیستې ده د ولسی ملاتړ یاد نه وخستای او هیله کوي چې دا ډول برنامه به دوام پیدا کړي.
دغه لوبه څخه موږ ډېر خوښ یو چې موږ داسې پروګرام په لاره اچولی داسې ټورنمنټ په لاره اچولی دی په آینده کې موږ غواړو چې دارمنه ټورنمنټونه موږ ته نور هم جوړ کړي.
د خوست د ولایت مقام د بشري منابعو رئیس نقیب الله متنوال چې د ولایتي ادارې د مشرتابه په استازولۍ د کرکټ د دوه ورځنیو سیالیو په پیلیزو مراسمو کې برخه اخیستې وه ورزشکاران په دې وستایل چې د هیواد د سرتیرو په شان دوی هم د خپل وطن د نوم په لوړولو کې برخه لري.
لکه زمونږ سرتیری چې زمونږ د وطن په دفاع کې بوخت دي تاسو هم د دې وطن د نوم د لوړولو د وطن د نیک شهرت زیاتولو کې نستړی کیدونکي هلې ځلې کوي.
د یادونه ورده خوست هم د افغانستان له هغو سیمو دی چې خلک په ځانګړي ډول ماشومان او ځوانانی د کرکټ له لوبې سره مینه لري او حتی له لوبغالو سربیره د کلیو په کوڅو ډاګونو او دښتو کې هم تر ډیره په خپلو کې د کرکټ لوبې کوي. په دې وروستیو کې په خوست کې د کرکټ لوبې یو شمېر اکاډمۍ جوړې شوې چې ځوانان پکې په منظمه توګه زده کړې او تمرینونه سرته رسوي.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجهکې خوشحالي ده سارو تونه دي هر خواته بل شي
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوی رنګ ورکړی
غږېد نه شم درته مې ډېر وژړل و مې بخښه
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او اوسنۍ سندرې او د هغو په اړه لنډ معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې له هارون بچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو
د مشال رادیو ته وګي او اوس د خبرونو لنډیز د احمد شاه زمینه
په کابل پر شمشاد ټلویزیون تر بیر درسته نو موري رسنی خپل خبرونه بیا پیل کړی دي. شمشاد ټلویزیون چارواکو لا تر اوسه د حمله د مرګ ژبې په اړه دقیق معلومات نه دی ورکړي خو د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په پیښه کې د شمشاد ټلویزیون یو ساتونکی وژل شوی. بلخ به د امر روغتیا وزارت وایي چې په دغه برید کې 3 تنه وژل شوی او یو شنو ټپیان دي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې حمله کوونکي دوه تنه وژل شوی او امنیتي ځواکونه یونیفورم اغوستي دي. د دې په مسؤلیت داعش وستوالي ډلې منلي دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف خپل لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر سره نن په اسلام آباد کې د کرپشن پر تورونو احتساب عدالت وړاندې شو. دا درې واړه د فساد په درو مقدمو کې تورن دي چې صفانواز ساد الله فشار کې د ورسته پر دوی پوری سوي دي. د پاکستان بهرنی چار وزیر خواجه محمد آصف وايي په باور سره ویلای شي چې د وسلوال پر ضد د بریالي پوځي عملیات په نتیجه کې د هیواد امنیت ټینګ شوی او ترهګر فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. ملګر ملتونو وایي په افغانستان کې پر جماعتونو او عبادت کوونکو بریدونه زیات شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یا یوناما په راپور کې چې نن خپور شوی ویلي د روان میلادي کال د جنوري د میاشت راهیسې دولت ضد وسلوالو پر جماعتونو مذهبي مشرانو او عبادت کوونکو لږ تر لږه 240 بریدونه کړي دي چې تر 800 زیات ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ شمالي کوریا ته خبرداري ورکړ چې امریکا د خپل ځان او ائتلافیانو د دفاع لپاره خپل بشپړ پوځي قوت کارولو ته چمتو دی. کومه مور زیاته کړې چې هغه د پوځي قوت پرته ټول شته وسایل په کار راولي ترڅو د شخړې مخنیوي وکړي. ټرمپ نن په سیول کې د جنوبي کوریا ولسمشر مون جا ان سره ګډې خبرې غونډه د وینا په مهال وویل چې شمالي کوریا یو نړیوال ګواښ دی چې نړیوال اقدام ته اړتیا لري. تر هغه وروسته چې سعودي پر ایران د یمن حوثي یاغیانو ته د بلیسټیک میزایل ورکولو په ترڅ کې د جنګي عمل برخه جوړېدو تور ولګاوه، د امریکا دفاع وزارت هم د سعودي ملاتړ وکړ. د تېرې شنبې په ورځ د سعودي پر سرشار ریاض دغه میزایلي برید ناکامه ګرځول شوی.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن نه ساته خبرونه وخت په دې ځای پای ته رسي. ما مجید بابر د خبرونو ویان احمد شاه زمي او ټکنیکی ملګری علي محمود ته اجازه راکړي. بدی سپو بتا سود امریکا غږ دی وری ډیو وری خاط آباد بریالي اوسه.